دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو دا یو ساده خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ غوښتونکی نه دی. د افغانستان او سیمې د نورو مهمو پیښو او تازه تحولاتو په اړه هم درته نور رپورټونه او مطالب لرو، خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه واورئ.
د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د واکمندان په ګډون اته وسلوال مخالفین وژل شوي دي. راپورونه وایي چې د بدخشان په شهر بزرګ ولسوالۍ کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د اپیدمیک یا سینه او بغل ناروغۍ له امله لږ تر لږه اته ماشومان مړه شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پولیسو د هغو شپږو موټر چلوونکو مړی موندلې دي چې څو ورځې مخکې په صوبه سرحد کې تښتول شوي وو. مادیا صدیقی هم له بشپړو خبرونو سره. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د واکمندان په ګډون اته وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کاپیسا د والي ویاند عبدالعلیم عیار ازادۍ رادیو ته وویل چې د عملیات تیره شپه د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې ترسره شوي، ویل کېږي چې د دغو عملیاتو په لړ کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په دې هکله تر اوسه پورې طالبانو څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو څلیر ویشتو ساعتونو کې په شپږو ولایتونو کې 28 ځای پر ځای شوي ماینونه کشف او خنثی کړي دي. د دغه وزارت لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه ماینونه په کندهار، فراه، بغلان، پروان، سرپل، جوزجان او میدان وردګ ولایتونو کې د خونړیو پیښو د رامنځته کېدو په هدف ځای پر ځای شوي وو. د راپورونو په اساس په دې وروستیو کې وسلوال مخالفینو د ماینونو ایښودلو ته توجه لا ډېره کړې ده، چې ځینې وخت د ملکي خلکو د مرګ له سبب هم ګرځي. د کورنیو چارو وزارت همداراز خبر ورکوي چې یو کاستر موټر چې مسافر یې فراه ولایت ته لیږدول، د سړک د غاړې پر یو ځای پر ځای شوي ماین برابر شوی چې یو تن پکې وژل شوی او دوه نور پکې ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه پیښه د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې شوې ده. راپورونه وایي چې د بدخشان په شهر بزرګ ولسوالۍ کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د اپیدمیک یا سینه او بغل ناروغۍ له امله لږ تر لږه اته ماشومان مړه شوي دي. د شهر بزرګ ولسوال عبدالقدیر صفا ازادۍ رادیو ته وویل چې پیښه یې تایید کړه او ویل چې روغتیایي چارواکو تر اوسه پورې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. د خود عامې روغتیا وزارت چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې دوه طالبان د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي. د نوبهار ولسوال محمد ظریف وایي چې د طالبانو د نوبهار ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې تر شلو ډیر ماینونه ځای پر ځای کړي وو چې د یوه ماین د چاودنې له امله دوه طالبان وژل شول. نوموړی همداراز زیاتوي چې یو شمېر ځای پر ځای شوي ماینونه د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې له منځه وړل شوي دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثرو سره په دې توګه بدلېږي. یو ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو پاونډ 1 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومانه 5 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 80 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ بدلېږي. دا وو کورنۍ خبرنه. بهرنۍ خبرنه به صالحه خالقی تاسو ته وړاندې کړي.
د سلام په وړاندې کولو سره، د پاکستان پولیس وایي د هغو شپږو موټر چلوونکو مړی مړه شوي چې څو ورځې مخکې په صوبه سرحد کې تښتول شوي وو. دغه موټر چلوونکي په ګولیو وشتل شوي دي. د پولیسو یو افسر عبدالرحمن وویل د یوه مړي په جیب کې یو لیک مندر شوی او لیکل شوی چې که هر څوک د پړت چنار شیګانو ته مواد ورسوي نو پایله به دا وي. پړت چنار د کرم ایجنسۍ لوی ښار دی چې له مودو راهیسې شیعه او سنی ډلې سره نښتې کوي. د پاکستان د نفوسو 40% کې شیعګان دي. مخکې د پاکستان شیعګانو او سنیانو یو له بل سره سوله ییز ژوند درلوده، خو له 1980 کلونو راهیسې تر اوسه په فرقه ینخوتو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي دي. ل ازادي رادیو خبرونه اوري. د جنوبی کوریا ولسمشر وایي د هیواد باید د شمالي کوریا لنجمنو پلو ته نږدې د خپلې یوې بیړۍ د ډوبېدو ټول احتمالي علتونه وپلټي. دغه بیړۍ تېره شپه ډوبه شوې ده. د جنوبی کوریا خبری رسنۍ د دفاع وزارت سرچینو له قوله ویل شوي شمالي کوریا احتمالا په دې پېښه کې لاس نه لري. سره له دې چې جنوبی کوریا دا څېړي چې کېدای شي شمالي کوریا په دې پېښه کې لاس ولري، دا هم څېړي چې کېدای شي دغه بیړۍ د داخلي چاودنې له امله ډوبه شوې وي. آیات علوي هغه څوک چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې دي وایي غواړي د حکومت د جوړولو لپاره له ټولو ډلو سره خبرې وکړي. د عراق پخوانی صدر اعظم آیات علوي وویل د ده ائتلاف چمتو دی چې له ټولو سره خبرې وکړي. د زیاته کړه هغوی باید زر تر زره خبرې پیل کړي. د علوي اعلامیه یوه ورځ وروسته له هغه خبرېږي چې د مارچ د 2 نېټې د پارلماني انتخاباتو د ټولو شمیرل شویو نتایجو څرګندېږي چې نوموړي د پارلمان له 315 څوکیو څخه یو نوي کرسۍ ګټلې دي. د اوسني صدر اعظم نوري المالکي د دولت او قانون ائتلاف 9 څوکۍ ګټلې دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د عربي هیوادونو ټولنې په لیبیا کې خپل دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. ټاکل شوې ده چې خبرې به تر ډیره د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روغې جوړې په مسلې راوڅرخي. د غونډې په درشل کې د عربي ټولنې مشر عمر موسی وویل مخکې تر دې چې اسرائیل او فلسطین د سولې غیر مستقیم خبرې پیل کړي، اسرائیل باید په بیت المقدس کې د 1600 کورونو د جوړولو پلان ودروي. اسرائیل دا غوښتنه رد کړې ده. په عین وخت کې اسرائیلي ټانکونه وروسته تر دې د غزې په لور ور وړاندې شول چې له فلسطیني جنګیالیو سره په نښته کې لږ تر لږه دواړو لوریو ته دوه تنه ووژل شول. او د چین دولت هغه مشکوک کس نیولی چې په خوراکي موادو کې زهر اچولي وو او 2 کاله وړاندې له دې امله په جاپان کې 10 تنه مسموم شوي وو. د چین دولتي خبري آژانس شینهوا د امنیت وزارت د چارواکو د وینا له مخې وویل دغه کس د چین په شمال کې د خوراکي موادو د جوړولو په یوې فابریکې کې د لنډ وخت لپاره کار کاوه او دغه عمل یې د غچ اخیستو لپاره کړی دی. د پیښې د خوراکي موادو په بازارونو کې ویره او اندېښنه رامنځته کړې وه او چینایي تولیدات یې بې اعتباره کړي وو. تاسو له ازادۍ راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل.
دا ازادۍ راډیو ده. د ماسپښین 2:08 دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ غوښتونکی نه دی او وایي چې پاکستان د اصولیز او باثباته افغانستان غوښتونکی دی. د امریکایي ځواکونو په کندهار کې د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. کندهار د افغانستان له مهمو ستراتیژیکو ولایتونو څخه بلل کیږي چې امریکایي قومندانان پکې د عملیاتو د پیل خبره کوي. د ښځو د چارو د وزارت مرستیال وایي په هرات او شاوخوا ولایتونو کې د ښځو او انجنونو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. په واشنگتن کې په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ د شو موافقو په اړه درته هم مطلب لرو. دغه راز او اوري چې سپینه ماڼۍ اعلان وکړ چې امریکا او روسیې د اټومي وسلو د کمولو په اړه نوی تړون لاسلیک کړی دی. او تاندې څنګه ونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نه غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د ملاتړ په باب تورونه رد کړل او ویل چې پاکستان د یو سوله ییز باثباته او دوست افغانستان غوښتونکی دی. د محمود قریشي د څرګندونو جزئیات عصمت سرمن وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ دا نظر رد کړ چې د ده هیواد په پټه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. د ګوګل چې په خپل گاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره به د همکارۍ هلې ځلې وکړي. د فرانس پریس اژانس د راپور لمخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د سفر په لړ کې بیا وویل چې هیواد یې له 2008 کال را په دیخوا چې ملکی حکومت پکې بیا واک ته رسېدلی پوره هڅه کوي چې یو منځلاری یا معتدل او دیموکرات هیواد وي. له 1989 څخه تر 2001 کال پورې چې د طالبانو رژیم د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له لوري وپرځول شو، پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړ کوونکی و. خو ښاغلی قریشی د امریکا ملي رادیو ته وویل ملګری بدلېدی هم شي. داسې وخت و چې په افغانستان کې طالبانو حکومت کاو او پاکستان پرې خوشحاله و، ځکه چې د هغوی له درکه یې ځان هوسا احساساوه. خو اوس موږ نه غواړو چې طالبان پر افغانستان واکمن شي. د امریکا خلک باید په دې پوه شي چې د پاکستان خلک او د دوی ډیموکراسي له یو بل سره په ګډه اقدام کوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر همداراز ویل چې پاکستان به یوازې د دغه هیواد له خوښۍ سره سم په افغانستان کې د دخالت هڅه وکړي. د وویل څه چې موږ یې د ترلاسه کولو هڅه کوو هغه د سوله ییز باثباته او دوست افغانستان د هدف ترلاسه کول دي. موږ همدا کوو. فرانس پریس خبری آژانس وایي چې افغان او لویدیز چارواکي له ډیرو وختونو راهیسې شک کوي چې د پاکستان په دولت کې ځینې کسان په تیره بیا د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI د ملکي حکومت د پالیسۍ خلاف له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی استازي کاېډي ویلي وو چې پاکستان ملا برادر د دې لپاره ونیو چې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د پخلاینې د پټو هڅو مخه ونیسي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکایي ځواکونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. کندهار د افغانستان له مهمو ستراتیژیکو ولایتونو او د وسلوالو طالبانو له عمده مرکزونو بلل کیږي. رپورټونه څرګندوي چې په راتلونکو څو اونیو کې به په دې ولایت کې پیل شوي عملیات اوج ته ورسیږي. فرشته جلال صاحب په دې اړه د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د ورسپانې په حواله وسلوالو طالبانو د امریکایي قواوو د عملیاتو د پیل په ضد د تیاریو په ترڅ کې د ولایت ورده مخاله د اور په میدان بدل کړي، خو امریکایي قواوې هیله لري چې دا مسله په سیمه کې د طالبانو د مقاومت په ماتولو کې پریکندلو رول ولوبوي. د ورسپانې په لیکنه کندهار ته د ټولو امریکایي عسکرو له رسیدو سره به د عسکر داسې ستر چیلنجونه وګوري چې تر دې مخکې په افغانستان کې نه دي ورسره مخامخ شوي. د وسلوالو طالبانو له خوا انتحاري حمله او وژنو وارد مخله د شهر د ویری په ډګر بدل کړي. وسلوال په رڼا ورځ د شهر په واټونو کې چکرې وهي او په بازارونو کې سودا کوي. د سیمې خلکو نیویارک ټایمز ته ویلي چې وسلوال طالبان حتی دوی هڅوي چې په شهر کې د کور په کور جګړې لپاره وسلې په خپل کورونو کې وساتي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان فاسد او غیر موثر حکومت په سیمه کې ډیر ملاتړ کوونکي نه لري او هغه کسان چې له حکومت سره ارتباط لري هر شیبه د مرګ له ډار سره اوسي. د کندهار شاریانو ورسپانې ته ویلي چې په دې شهر کې امنیت د طالبانو د رژیم له سقوط راوروسته تر بل هر وخت خراب دی. په کندهار کې د سولې او بیا پخلاینې د کمیسیون پخوانی رئیس او د ولایتي شورا غړي حاجي اغا لالی نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې وسلوالو طالبانو اوس په شهر تمرکز زیات کړی. حاجي اغا لالی له هغو کسانو بلل کیږي چې له وسلوالو طالبانو سره هم پراخ روابط لري. د ویلي چې طالبان غواړي ځان نړۍ ته ښکاره کړي. دوی غواړي چې خلکو ته دا څرګنده کړي چې موږ دلته یو. د ورسپانې په حواله په کندهار کې د عملیات به د مارجې تر عملیاتو ډیر ستر او پراخ وي. البته دې حقیقت ته په پام چې مارجې د کندهار شهر په تناسب ډیره وړه ده. د مارجې په عملیاتو کې لږ تر لږه 15,000 پوځیانو برخه درلوده. د کندهار د دې عملیاتو لپاره امریکایي عسکرو له تیر کال راهیسې تیاریانې پیل کړې وې. دوی له تیر کال راهیسې هڅه کوله چې د کندهار شهر په شاوخوا سیمو کې خپل حضور پراخ کړي او له پاکستان سره د پولي پوجدو کې د امنیت د ټینګولو لپاره کار وکړي. خو ورسپانې لیکي چې د توقع خلاف په دې ولایت کې امنیت ورستر بلی درخه خرابېدو په حال کې دی. د مارچ میاشتې په 14 نیټه په کندهار کې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. تر دې حمله وروسته وسلوالو طالبانو پر لپسې اعلانونه وکړل چې دوی پر شار کې د 10 نورو حملو طرحې هم جوړوي. په کندهار کې د بشري حقوقو د حمایت د یوې ادارې کارکونکي نیویارک ټایمز ته ویلي موږ په شار کې امنیت نه لرو او سړیو ته خو حتی له کوره وتل هم خطرناک دي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په مسکو کې د افغانستان د سفارت لومړی سیکرتر وایي چې په نړۍ کې د مخدره موادو قاچاق او کاروبار یوازې د افغانستان مشکل او ګناه نه ده. د انټرفاکس خبری آژانس تر رپورت لمخې هغه د جمعې پورې د روسي خبری رسنیو ته ویل دا یو نړیوال ستونزه ده نه د افغانستان مسأله. هغه ویل چې نشي کېدی چې د دې ټولو ګناهونو د ملامتۍ ګوته یوازې افغانستان ته ونیول شي. لازمه ده چې له مخدره موادو سره هم په هغه ځای کې چې تولیدیږي مبارزه وشي او هم په هغه ځای کې چې استعمالیږي او ورته قاچاق وړل کېږي مبارزه ترسره شي. افغان ډیپلوماټ وویل چې څو لسیزې پخوا تایلند او پاکستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو لوی تولیدونکي هیوادونه ول. هغه همداراز ویل داسې هیڅ اطمینان نشته چې که په افغانستان کې سبا د کوکنارو کار بند شي نو بل هیواد به یې ونه کړي. تر څو چې دغه موادو ته اړتیا وي، بازار وي او قاچاقوړونکي موجود وي، که افغانستان یې تولید نه کړي بل هیواد یې تولیدوي. افغان ډیپلوماټ د ناټو د ویان جیمز اپاتورای دا څرګندونې هم وغندلې چې ویلي وو مخدره مواد په افغانستان کې د خلکو د عاید یوازینی منبع ده. او دا چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو او مطبوعاتو د افغانستان د وروستیو پیښو حالاتو په اړه څه لیکلي دي له احمد زبیر شمن څخه اورو.
ملي ارمان ورځپاڼې په یو مطلب کې د پاکستان د استخباراتو په پخواني مشر حامد ګل انتخاب کړی چې د افغانستان پر ضد د معمول په خلاف خبرې کړي او د افغانستان حکومت او جمهور رئیس چې د نړیوالې ټولنې له ملاتړ څخه برخمن دی لاسپوچي بللي. رسپانه په یو بل مطلب کې د افغان دولت او اسلامي حزب ترمنځ د خبرو اترو روان بهیر هم څرګندل دي. انیس دولتي رسپانه د خپل نننۍ غړي په لومړي مخ کې چین ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی په سفر تبصره کړې او لیکلې دي دا یو ګټور سفر او چې خ اقتصادي نتایج به ولري. رسپانه په یو بل مطلب کې په کندهار کې د امید په نوم په فوجي عملیاتو تبصره کړې او لیکلې دي چې آیا دغه عملیات به د امنیت د تضمینولو په برخه کې د کندهار د خلکو هیلې تر سره کړي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د نږدې ملګري او د القاعده شبکې د مالی مسول د نیولو خبر خپور کړی دی. ویسا په یو تحلیلي مطلب کې له تاریخي پلوه په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنې څېړلې دي او لیکلي دي چې اوس هم دغه هیواد د هند او پاکستان په ګډون د ډیرو نورو هیوادونو د سیالیو ډګر دی. د ویسا سره مقاله هم د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ د اړیکو په اړه ده او لیکلي دي چې د اړیکې باید له یوې نوې روحیې سره وپالل شي. سرنوشت ورځپاڼې د افغان جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې سیړلې او لیکلې دي چې امریکا اوس حامد کرزی خپل مرسته کوونکی نه بولي. ورځپاڼې په عین حال کې د ځینو افغان کارپوهانو انتقادونه هم خپاره کړي دي چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د یو ښه حکومت د رامنځته کېدو لپاره کار نه کوي. د ورځپاڼې سرمقاله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه ده او په ملګرو ملتونو انتقاد کړی چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات نه دي کړي بلکې په تشو خبرو یې بسنه کړې. خدمتګار ورځپاڼې په یو مطلب کې د خوست د قومي مشرانو هغه خبر راخیستې چې ویلي دي د سولې د مشورتي جرګې د غړو په انتخاب کې د احتیاط وشي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې په هلمند کې په قضایي ادارو تبصره کړې او لیکلي دي چې د دغو ادارو د کمزوریو له امله ځینې خلک د خپلو ستونزو د حل لپاره طالبانو ته مراجعه کوي. اصلاح او هیواد دولتي ورځپاڼو هم بیلابیل تحلیلي مطالب خپاره کړي دي. هیواد ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د پوهنې ستونزې څېړلې او ټینګار کړی چې نور هیڅ ښوونځی باید ونه تړل شي او هیڅ ماشوم له زده کړې بې برخې نشي. خو اصلاح ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغان ماشومانو وضعیت په عمومي توګه څېړلې او هغه یې د اندېښنې وړ بللې. هشت صبح ورځپاڼې د خپل نننۍ غڼې په سرمقاله کې په افغانستان کې د ملي مصالحې د قانون په اړه چې له مخې له 2001 کال نه مخکې په جګړې کې ټولو ښکېلو خواوو ته عمومي بخنه اعلان شوې تبصره کړې او دا یې د بشر د حقونو پر ضد یو قانون بللې.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل 0.5 سپا په ډیر صفه ډول اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه چې د سهار لوونه د ماخام تر پورې دوام کوي په منځنۍ سپا 1296 باندې هم په ټول افغانستان او سیمه کې واورئ. د خوځو د چارو د وزارت مرستیال وايي په هرات او شاوخوا ولایتونو کې د خوځو او انجنونو د ځان وښنې د ځان سوځونې پیخي زیاتې شوې دي. پلوشا کاکړ د افغانستان په لیدو سیمو کې د خوځو وضعیت د اندېښنې وړ بلل د شریف الدین سنګزي له نوموړي سره مرکه کړې ده.
اغلې پلوشا کاکړ د افغانستان د خوځو د چارو مرستیال وزیر تاسو هرات راغلی استي که په لومړي سر کې په لاند ورته وایي چې سفر مخه متصره او تر اوسه پورې څه کړی چیرته بلاله سي.
ایم مننه کوم د رادیو ازادۍ د ټولو کارکونکو سلام وړاندې کوم ټولو همکارانو ته. زما مخه د راتګ دلته د ارزیابي د رئیسانو ته د خوځو د وضعیت لیدنه ده. درې ولایت په ګورم چې د بادغیس ولایت ته د چخچران دی غور ولایت او هرات هغه ستونزې چې د ښځو زموږ د ریاستونو د ښځو په مخه کې دي د هغې ارزونه به وکړو، د هغې د پاره که دوی کوم پلانونه نه لري موږ به د هماهنګۍ غونډې ورسره جوړ کړو. آیا مطابق خپل د پلانونو باندې دوی کار کړی دی او که نه دی کړی؟
د کوم ستونزې په اړه تاسې مجبور شوي چې دغه ارزونه وکړي؟ کوم شکایتونه درته رسېدلي دي که څنګه؟ کومې ستونزې اوس
زموږ ته خاص شکایتونه نه رسېږي. د ښځو وزارت اوس د ظرفیت له لحاظ نه خپل وړېدلو دی، نو موږ هغه رئیسان که ډېر ښه کار کړی باید تقدیر کړو. د ښځو چارو وزارت او کوم بودیجې چې ورکړې ده دا په صداقت سره ټول عملي شوی ده او که نه دی شوی؟ که نه یې شوی کوم ستونزې لري چې هغې د دپاره موږ د حل
څومره بودیجه تاسو ورته ورکړې ده او څه هیلې مو ترې درلودلې چې باید په څه ډول مصرف؟
متاسفانه زه د بودیجې که تاسو د بودیجې معیار یاد کړئ، د بودیجې معیار زموږ دلته کم دی چې موږ په یو روبه کې د یو نیم لک او یو لک موږ خپله ځانګړې خاصه بودیجه درې د تطبیق دپاره نه لرو، بلکې ګورو چې دغه نور وزارتخانې سکتوري وزارتخانې چې دي دیو دغه بودیجه چې کومه اخیستې ده دیو کې هغه مساوي حق د ښځې او د نر دپاره دی که نه دی؟
تاسو د هرات له ټولنې معلومات لري، ځکه علاوه له دې چې تاسو د ښځو د چارو مرستیال وزیر یاستئ، یو وخت د حقوق بشر په اداره کې د ښځو برخه کې کار کړی ده، ولې ځان سوځوي او د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
لیدنه چې موږ کړې ده او کوم امار چې موږ ته را رسېدلې دي ډېرې کمې قضیې د پروس کال نه تفاوت کړی دی چې دا قضیې د ځان سوزاون ډیرې شوې دي. په تاسف سره منشه دغلته نیول شوې ده، دغه د فرهنګ او همسایګي زموږ د ایران سره یوه ډیره غټه ستونزه ده چې دغه د هغه ځینه راغلی دی. که یوه قضیه م وي موږ ته ډیره ده، ځکه یو انسان د منځه ځي موږ ته دا قضیه ډیره ده. علت دا ده چې اول دغه تاخیر په دې قضایاو کې دی دیو دی، دغه بروکراسي لا تر اوسه پورې هم جریان لري. موږ غواړو چې دغه د قضیې ته خاص اولویت ورکړ شي، برتري ورکړ شي او کوم څوک چې مراجعه کوي د قضیې سره فیصله شي. په تاسف سره نه دی، بل دغه د زور زیاتۍ په کورونو کې دغه مهم علت دی چې
یو خبر راته وکړي هغه په لنډو کې چې هغه ښځې چې د ځان سوځونې ژوندۍ پاتې کیږي، دا یوه بله ستونزه ده په هرات کې. د دوی لپاره مو څه تدابیر نیولي؟
سوزه ای در معمر چیز مون ترسیگی و دقیقه از شفاخانه در پلاستیکی جراحی در پاره در ایساف در قواه و سرش به شفاخانه که دیر دست قضیه شویدی چی اقوی منگلی گلیدی چی یو قضیه از مون دیر لر ولایت نم راقلی و چی اقا جراحی پلاستیکی شوا و برتا روغ شوا و برتا ولیگل شوا. دا چی دقیقه قضیه که مون تا مراجعه و که چی دیوزین لری دستوک نزه و برتا کورونو ته د قابل د قبول نه دي، کورنۍ نه قبلی، هغوی دپاره موږ سرپناه لرو، د امن کورونه لرو چې دغه امن کورونو کې ساتل کیږي. کله چې قضیه فیصله شوه بیا به خپل کور ژوند او ته به بیرته مراجعه کوي.
دا هم په لنډو کې جواب ورکوئ. په بادغیس کې د ښځو لویه ستونزه دا ده چې هلته د سواد کچه تر هر ولایت د افغانستان نه ټیټه ده. نجونې مکتب ته نه ځي، د دې لپاره هم څه عامه پوهاوی او څه پروګرامونه جوړ کړي دي. په غور کې له ښځو سره له حده زیات خوش نته وسم روان ده، حتی تبادله کیږي، جبری ودونه خویوی خواته پریده، او په فرا کې له خزونه د مواد مخدره او په کاروندو کې استفاده کیږي. صدا هم یو بل ستونزه ده. د غدری ورته کله نن جواب کسب تفصیل غواړي؟
او خبر استا سو ډیر تفصیل غواړي. اول دا چې زه تر اوسه پورې لا بیانې متل چې دوباره دغه کوم امر چې تاسو ویلې، کوم ستونزه چې تاسو ویلې، زه پم دی راغلی مچ د نږدې نه وګورم او د ته به مشخصه خو وزارت سره پلانونه لري، سره پروګرامونه لری دا ورته وای. د سواد د زده کړې لپاره زمونږ دنده دا ده چې د معرف وزارت په همکارۍ سره د خزو د سواد د کچې د لوړوالي لپاره کار وکړو. پلان دا لرو چې د معرف وزارت په مرسته باندې هغه سیمو کې چې البته د نجونو مکاتب نشته دی د هغې لپاره پیشنهادونه ورکړو چې تر سیمو دې مکاتب جوړ کړي. د بد او د بدل مسله په تاسف سره چې دغه یو تاوتریخوالی دی، زه هیله لرم چې کله زه د غور ولایت ته لاړه شم نو هلته به زه ویم چې دغه قانون تطبیق شي. شکایتونه چې موږ ته راغلي دي دا مسله بیخي ډیره ده هلته. نو زموږ هیله دا ده چې اول خو دغه اساسي قانون خو تطبیق شي، اول خو دغه زموږ د خپل اسلام دین چې هغې کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی بیخي منع دی هغې تطبیق شي.
د خزو د چارو د وزارت مرستیاله پلوشه شهید کاکړ و چې په هرات او شاوخوا ولایتونو کې د خزو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کولې.
د لوبو له میدانه
beautifully hit, it was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په روانونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ورسره هیئت په واشنگتن کې له جګپوړو امریکایي مقاماتو سره کتنې وکړې او ګڼ شمېر تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا او پاکستان په اړیکو کې له وروستي کړکېچ وروسته د دې دواړو متحدو هیوادونو د جګپوړو چارواکو ترمنځ د روانې اونۍ کتنې لا هم د نړیوالو مطبوعاتو پاملرنه ځانته اړولې ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې مهم ټکی احمد تکل وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې له خبرو وروسته وویل چې دای له دې کتنو څخه ډیر خوښ دی. خو د ښاغلي قریشي له دې وینا سره سره کتونکي په دې باور دي چې د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې په امنیتي برخه کې له همکارۍ نیولې د هغو پیسو تر لګولو پورې چې امریکا یې پاکستان ته ورکوي لا هم ستونزې شته. خو تر دې مهمه دنده پاکستاني عوامو ته چې له امریکا سره د اړیکو په برخه کې شکمن دي قناعت ورکول دي. د نظر پښتنو لمخې که څه هم امریکا پر روانو پنځو کلونو کې له پاکستان سره مرستې درې چنده زیاتې کړې، خو لا هم د دې هیواد له هرو پنځو کسانو څخه یوازې یو امریکا ته په ښه سترګه ګوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک پر همدې مسلې د تبصرې پر مهال په ډاګه کړه چې دا د امریکا لپاره د ډېرې سختې اندېښنې خبره ده. د وویل د هغو مرستو په اړه چې امریکا له پاکستان سره کوي د دې هیواد د عوامو درک هسې چې باید وي نه دی. هولبروک زیاته کړه د پاکستان خلک فکر کوي چې امریکا یوازې د یوې یا دوو مهمو مسایلو او په خاص ډول د افغانستان د جګړې او اټومي پروګرام په خاطر له دې هیواد سره لیوالتیا لري او دا د خپګان خبره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په واشنگتن کې څرګنده کړه که څه هم امریکا د اوبو، انرژي او نورو پرمختیايي پروژو په برخو کې د دې هیواد لپاره پیسې بیلې کړې دي، خو د پاکستان خلک پر دې مرستو قناعت نه کوي. نو ځکه د غوښتنه وکړه چې واشنگتن په دې برخه کې باید نوي اقدامات وکړي. ښاغلي قریشي له رویټر خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د خلکو نظریات په بیان نشي اخیستل کېدای، نو ځکه امریکا باید د پاکستانیانو زړونه او ذهنیتونه خپل کړي. ښاغلي قریشي زیاته کړه مهمه ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ داسې دایمي او پراخ اړیکې رامنځته شي چې یوازې د امریکا د موقتو ګټو لپاره نه وي. امریکایي مقامات سره د پاکستانی هیئت په کتنو کې په افغانستان کې د ثبات پر اوستو کې د پاکستان د ونډې له وجې ډیر ټینګار نه یوازې پر امنیتي همکاري وو، بلکې پر دې هم وو چې امریکا غواړي له پاکستانیانو سره د ورځنیو اړتیاو لکه د برېښنا د کمښت د ستونزې په حل او د بندونو او سړکونو د رغونې په برخو کې مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له پاکستانی هیئت سره د لیدنو کتنو په اړه وویل له پاکستان سره په اړیکو کې اوس یو نوی پړاو رامنځته شوی. میرمن کلینټن له پاکستان سره په امنیتي برخو کې د همکارۍ او په دې ترڅ کې د افغان طالبانو د څو مهمو قومندانانو د نیولو ستاینه وکړه. رویټر خبري اژانس لیکي امریکایي مقامات اوس په عام محضر کې د دې خبرې لکولو ډډه کوي چې پاکستان باید له توندلارو ډلو سره د مبارزې په برخه کې خپل اقدامات ګړندي کړي، ځکه دا وینا پر پاکستان ډیره ښه نه لګیږي. اسلام آباد استدلال کوي چې له وسلوالو ډلو سره په مبارزه کې سخت انساني او مالي زیانونه ګاللي دي. خو د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د امنیتي چارو کارپوه بروس ریډل وایي د طالب مشرانو وروستیو نیونو دا خبره روښانه کړه چې پاکستان هر څه کولای شي. ریډل وایي اوس به ډېرې خبرې په دې اړه وي چې پاکستان له وسلوالو سره د مبارزې په برخه کې نور باید څه وکړي. واشنگتن همداراز له اسلام آباد غوښتنه لري چې د لشکر طیبه ډلې د فعالیتونو مخنیوی وکړي. دا ډله د 2008 میلادي کال په نومبر میاشت کې د هند په ممبئی ښار کې په تروریستي حمله تورنه ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ورسره پلاوی په واشنگتن کې له جګپوړو امریکایي مقاماتو سره کتنې وکړې او ګڼ شمېر تړونونه یې لاسلیک کړه. په دې اړه مو رپورټ واورید.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 1040.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ماسپخین دونیم بجې کېدونکې دی. د خبرونې په پاتې برخه کې تاسې د ځوانانو 19 پروګرام تاندې څنګه هم اوریدل شئ. د غراس د نړۍ د مهمو پیښو په اړه درته رپورټونه هم لرو. خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټی کې ورو چې صالحه اسحاقزه خلقی وړاندې کوي.
راپورونه وایي د بدخشان په شهر برزک ولسوالۍ کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د سینه بغل ناروغۍ له امله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نوي کال د جشن په مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار ایران ته وخوځېد. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ائتلاف ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون 8 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د هغو شپږو موټر چلوونکو مړي چې په ګولۍ وشتل شوي وو موندل شوي دي. دغه کسان څو ورځې مخکې په صوبه سرحد کې تښتول شوي وو. د عراق په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو زیاتو رای اخیستونکي اياد علوي ویلي غواړي د حکومت جوړولو لپاره له ټولو ډلو سره خبرې وکړي. او د عربي هیوادونو ټولنې په لیبیا کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې وویل مخکې تر دې چې اسرائیل او فلسطین د سولې غیر مستقیم خبرې پیل کړي، اسرائیل باید په بیت المقدس کې د کورونو د جوړولو پلان ودروي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اوري. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې امریکا او روسیې د اټومي وسلو د کمولو په اړه یو نوی تړون باندې موافقه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل چې د راتلونکي اپریل میاشتې په 8 نیټه به په پراګ کې د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدویدیف سره وګوري او دغه تړون به لاسلیک کړي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبری څانګې د رپورت په استناد د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو پرون په تلیفون سره خبرې وکړې او هغه مذاکرات یې پای ته ورسول چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اتمي وسلو د کمولو لپاره له یو کال راهیسې پیل شوی و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې په یوې تلویزیوني وینا کې وویل چې دغه نوی تړون چې د هغه په اساس د دوړو هیوادونو د اتمي سروکو څلورمه برخه له منځه وړل کیږي د ده د جمهوري ریاست د دوران یو هدف و.
has been addressing the threat posed by
لکه مې ورځې چې ما د چارو واګي تر لاسه کړل د ملي امنیت په اړه زما مهم هدف دا و چې د امریکا ولسته متوجه اتمی ګواښ کم شي. نو ځکه ما تیر کال په پرا کې د خبر اعلان کړ چې امریکا نیت لري چې د سولې او امنیت ټینګښت په مقصد له نړۍ څخه د اتمی وسلو د لری کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. دا هغه مقصد و چې د امریکا پخوانیو جمهور رئیسانو لکه جان اف کینیډي او رونالد ریګن هم ورته کوشش کاوه.
The goal that's been embraced by presidents like John F. Kennedy and Ronald Reagan.
جمهور رئیس اوباما څرګنده کړه چې د راتلونکو مارچ میاشتې په 8 نیټه چې په پراګ کې د تاریخي وینا یو کال پوره کیږي د روسیې جمهور رئیس سره په همدغه ښار کې غونډه کوي او نوې تړون لاسلیک کوي. نوې تړون چې د ستراتیژیکو هجومي وسلو د کمولو لپاره اقدامات بلل کیږي د پخوانی تړون چې په 1991 کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ شوی وو او د سٹارت په نامه یادې ده ځای نیسي. د سٹارت د تړون د اعتبار موده په 13 دسمبر میاشت کې ختم شو. سپینه مړی وایي چې د نوې تړون سره سم باید امریکا او روسیا پر اطلنټیک لسو کلونو کې خپل اتمی سرګلولې ل 2200 څخه 1550 تک میکړي. ل دغه نوی تړون سره سم هغه توغندي چې لیوی لوی وچه په بل کې اهداف وشتل شي هغه هم باید کم کړي شي. خودغه تړون د امریکا د توغندیو ضد سیستم باندې کوم تاثیر نشي کولای. امریکا او روسیه هلې ځلې کولې چې په 13 دسمبر میاشت کې د ستار د تړون د مودې له ختمي دوه مخکې لا یو نوی تړون رامنځته کړي، خو د ځینو چړنو له امله هغه مهال په دې بریالي نشول. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې نوی تړون د دواړو هیوادونو د همکاریو پراختیا څرګندوي.
Новый договор знаменует переход взаимодействия России и США на более высокий уровень.
نوی تړون د امریکا او روسیې همکاري د ستراتیژیکو روابطو یو څه لوړې درجې ته اوچتوي. دغه نوی تړون څرګندوي چې دواړه هیوادونه د اتمي وسلو د پراختیا د مخنیوي د ژمنو په دوام کې غواړي خپلې ستراتیژیکې وسلې کمې کړي. دواړه هیوادونه د دغه نهایي هدف د ترسره کولو لپاره هلې ځلې کوي تر څو له نړۍ څخه اتمي وسله بالکل لرې کړای شي. مخکې له دې چې د امریکا او روسیې ترمنځ د اتمي وسلو د کمولو د دغه نوي تړون تطبیق پیل شي، د دواړو هیوادونو پارلمانونه باید هغه تصویب کړي. تمه ده چې د روسیې پارلمان به دغه تړون په ټاکلي وخت تصویب کړي، خو د امریکا د سنا مجلس لخوا د دغه تړون د تصویب ضمانت نشي کېدای.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې
وړاندې په خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه خبرېږي. خو له هغې نه مخکې یو مفصل ریپورت. په منځنۍ اسیا کې حکومتونه له افراطي ډلو ویره لري. دغه افراطي ډلې څرنګه په خلکو کې نفوذ کوي دا مسأله د ازادي راډیو د خبر څنګه څېړلې ده چې احمد شیبری اوروي.
اسلام د پوهې او علم دین دی خو یو شمېر کسان له اسلام نه وړه استفاده کوي. دا خبره د تاشکند د کوکلداش جامع جماعت د خطیب انور کوری تورسنوف ده. په منځنۍ اسیا کې د تورسنوف په څیر د یو شمېر امامانو ملاتړ حکومتونه کوي. دغه علما د خپلو حکومتونو ګټو ته پام کوي او حکومتونه هم دوی ته اړتیا لري. کله چې شوروي اتحاد ړنګ شو نو اسلام ته چې مخکې بندیزونه پرې لګېدلي وو خلکو مخه کړه. اوسني حکومتونه هڅې کوي چې یو شمېر علما جذب کړي. په قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې اسلام تر زر کاله ډېرې زړې ریښې لري. خو دغه ریښې د شوروي اتحاد د کمونیست حکومت په وخت وچې شوې وې چې بیا د شوروي له ماتېدو سره بیرته وخوړېدې. له همدې سره اسلامي ډلو هڅې پیل کړې چې په دې سیمه کې نږدې 50 میلیونه مسلمانان چې غوڅ اکثریت یې سنیان دي جذب کړي. حکومتونه بیا غواړي چې زرګونو رسمي شویو جماعتونو امامان خپل کړي. په واشنگتن کې په هوډسن انسټیټیوټ کې د اروپایي آسیایي مرکز مشر زینو باران وایي د مرکزي آسیا هیوادونه دې ته تیار نه دي چې مختلف مذهبونه په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. منځنۍ آسیا د مذهبي ډلو د اغېز د پراختیا لپاره مناسب ځای دی او اکثر حکومتونه د ازبکستان په ګډون نه پوهېږي چې ټولې اسلامي ډلې یو شی نه دي. دوی نه پوهېږي چې یو شمېر ډلې افراطي دي، یو شمېر بیا سیاسي نظریات لري.
د
منځنۍ آسیا حکومتونه وخت په وخت هڅه کوي چې خپلو ټولنو ته دا څرګنده کړي چې دوی اسلامي دي، څو په دې ډول په بهر کې د اسلامي ډلو د تبلیغاتو مخه ونیسي. په منځنۍ آسیا کې د حزب التحریر، د پاکستان د جماعت تبلیغي، د عربي هیوادو وهابیان چې ځانو ته سلفیان وایي، د ترکیې نور چلر او د یو شمېر نورو ډلو فعالیت بند شوی دی. خو بیا هم بیا داسې رپورټونه خپریږي چې په منځنۍ آسیا کې یو شمېر کسان د دغو او نورو اسلامي ډلو په تور نیول کېږي، چې دا پر دې دلالت کوي چې د دې ډلو نفوس په سیمه کې په زیاتېدو دی. د قرغزستان ستر مفتي مراتلي حاجي جمانوف وایي چې دې ته سخته اړتیا ده چې د بهرنیو اسلامي ډلو د اغېز مخه ونیسو. جمانوف ازادي راډیو ته وویل یو شمېر بهرني ډلیز موږ د خلکو ذهنیت بدلوي، نو باید د دغو ډلو مخه ونیسو کنه له سختو ستونزو سره به مخامخ شو. د جمانوف په څیر یو شمېر نور دیني علما هم په منځنۍ آسیا کې د حکومتونو ملاتړ کوي. په دغو کې یو مهاجي اکبر تورجان زادره چې په تاجکستان کې قاضي القضات و، بیا د شوروي له دړې وړې کېدو وروسته د حکومت له مخالف وسلوالو اسلامي ډلو سره یو ځای شو. خو د نوې مې لسیزې په وروستیو کې د سولې له خبرو وروسته له حکومت سره شو. دی وایي په جماعتونو کې خود به حکومتونه څاري.
90% امام خو همه از جانب حکومت تعیین میشه.
90% امامان حکومت ټاکلی دي یا سیمه ایزو چارواکو مقرر کړی دي او یا هم د امنیتي ادارو له لوري معرفي شوی دي. که څه هم قانون څرګندوي چې امامان باید د جماعتونو د مقتدیانو له لوري تعین شي داسې چې حکومت یې حمایت وکړي، خو په حقیقت کې هغه څوک ملا کیږي چې حکومت یې غواړي او د همدغه امام له لارې حکومت جماعت ساري او کنټرولوي یې.
د تاجکستان په څیر په نورې منځنۍ آسیا کې حکومتونه د جماعتونو نظارت کوي. د قدرت په نوم د قرغزستان یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د ازادي راډیو قرغزي څانګې ته ځان بشپړ معرفي کړي وویل د حکومت له لورې ټاکل شوي امامان آزاد نه دي، دوی په خپل واک او اختیار نه دي. همغه تبلیغ کوي چې حکومت د هغه غوښتنه کوي او د ورځې مهم سیاسي مسایل په خپلو خبرو کې نه یادوي. په تاجکستان کې د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه قاسم بیک محمد د قدرت د خبرې ننګه کوي او وایي
حکومتي امامان نه غواړي چې د مهمو موضوعاتو په اړه وغږېږي. دوی دننه او پرون خبرې نه کوي، د 1500 کاله پخوانۍ کیسې کوي.
د هوډسن انسټیټیوټ د اروپایي آسیایي مرکز د مشر زینو باران په وینا د حکومتونو د فشارونو له امله امامان په منځنۍ آسیا کې کله ډیرو پوښتنو ته ځواب نشي ویلی. دوی په افغانستان او عراق کې د جګړې په برخه کې ځوانانو ته توضیحات نشي ورکولی.
They are not able to always answer the questions that
دوی هر وخت نشي کولای چې د ځوانانو پښتنو ته ځواب وای. نو ځوانان خپل خپل پښتنو ته ځوابونه پیدا کوي، ځانو ته خپل مذهبي مشران پیدا کوي چې دوی ته توره او سپینه خبره وکړي.
د تاجکستان د مذهبي او سیاسي چارو کارپوه بیک محمد بیا په دې باور دی چې په منځنۍ آسیا کې ټولنیز وضعیت داسې دی چې یو شمېر خلک یې دې ته هڅولي دي چې له بهرنیو ډلو سره په ارتباط کې شي.
نمیتوان گفت که تمام جوانان تمایل دارند
دا نه شو ویلی چې ټول ځوانان داسې کوي، خو یو شمېر کوي چې مختلف علتونه لري. یو خو اجتماعي وضعیت دی، کار نشته. دا ستونزه له 15 کلونو راهیسې روانه ده چې ځوانان یې مایوسه کړي دي.
په منځنۍ آسیا کې د بهرنیو هیوادو اسلامي ډلې د غیر مذهبي چارواکو پر ضد فعالیت کوي. د جوماتونو امامان هم غندي چې د حکومت په اشارو خبرې کوي. د حزب التحریر یو غړي په مستعار نوم ایوب خان د ازادي راډیو قرغیز څنګه ته وویل،
په ډیموکراتیکو هیوادو کې مفتی او پیروان یې داسې څه نه کوي چې حکومت ورته وایي. هلته مذهبي قوانین وي او حکومت بیل وي. سیاست د مفتیانو په چارو کې نقش نه لري او مفتی مجبوره نه وي چې د حکومت فرمان ته غوږ شي. قرآن کریم وایي چې مفتی باید شرعي احکام تطبیق کړي، خو دلته مفتیان داسې نه کوي.
یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې په منځنۍ آسیا کې اسلام د حکومت په لاس کې دی او له همدې عمله یو شمېر خلک بهرنیو ګوندونو جذب کړي دي. ایوب خان چې حزب التحریر ته جذب شوی دی وایي، وروسته له مطالعې پوه شوم چې له شریعت سره سم اسلام د حزب التحریر دی، نو دې ګوند ته جذب شوم. حکومتي امامان هم په دې پوهیږي چې د سیکولر حکومت او اسلام ترمنځ یو مخ تفاهم ګران دی. اما د قزاقستان مشر مفتي جمانوف وایي چې د اسلام او سیکولر حکومت ترمنځ باید ټکر رامنځته نشي.
بیرینچسی البته مندای سویتیک مملکتته ایرم اوچورلارده دینګه ول
تر هر سمخ کې په یو سیکولر هیواد کې کله نه کله د مذهب په برخه کې مختلف نظریات وي. خو د مفتي په توګه نن سبا چې زورته ګورم، زما په مشرۍ هیڅ ډول ستونزه نشته او زمونږ حکومت د اسلام په برخه کې سمه تګلاره خپل کړې ده. موږ له خپلې خوا هڅه کوو چې پر داسې لار روان شو چې دین د حکومت له پالیسۍ سره ټکر ونه کړي.
د اسلام او سیکولر اسلام ترمنځ بیا په ترکمنستان کې ټکر رامنځته شوی دی. په 2002 میلادي کال کې د ترکمنستان مشر مفتي نصر الله ابن عباد الله د وخت د ولسمشر سپر مراد نیازوف پر کتاب روحنامه اعتراض وکړ چې په جماعت کې د قران کریم سره یو ځای نه وي. همغه وو چې مفتي له کاره لری شو. بیا وروسته د ولسمشر د وژلو په تور په 22 کال باندې محکوم شو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلامونه، لینا شریفي هم ستاسو د دې اونۍ خبرونه تاندې څنګه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې لومړی په دې غږیږو چې ځوانان څه ډول ګلان ډیر خوښوي، ګلونه او رنګونه یې څه معنا لري او په کومو مناسبتونو کې ډالۍ کیږي. بیا د ورځنیو کارونو د ښه ترسره کولو لپاره د پلان د جوړولو په اهمیت غږیږو. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. له موږ سره اوسئ. وای ګل د مینې او دوستۍ نښه ده. نو د ګلانو راکړه ورکړه په دې معنا ده چې مینه، ښکلا او دوستی سره وویشو. د سپرلی له راتګ سره سم له ګلانو سره د ځوانانو مینه نور هم زیاتیږي. ګلباز ځوانان د ګلانو پالنه او روزنه کوي، هم خپل خوند ترې اخلي او هم د نورو ځوانانو د ګلونو اړتیاوې پوره کوي. ګلونه ډیر ډولونه لري. دا چې افغان ځوانان کوم ډول ګلان ډیر خوښوي له ځوان ګلباز عارف څخه چې کلونه کلونه یې د ګلانو پالنه کړې اورو.
ځوانان چې راځي اکثرا ډېرې یو مرسل ګل ډېر خوښوي او یا هم صاحب د جریبه ځوانانو دپاره بهترین ګل زما په نظر کې چې زه خپله هم ځوان یم او ډېر شوقي یم مرسل ګل ده یو خو ډېر ښایست لري او یو چې کله نوی چې د خپل ګل په خلاصېدو کا ډېر یو خاص خوند لري او اکثرا ځوانان مثلا چې څوک نامزاد یا څوک اول چې ور وړي دا د مرسل غټۍ تحفه ور وړي دولس رنګه په مرسلو کې شته اکثرا ځوانان چې دا من ځوانان چې ډېر راځي سور یې ډېر خوښوي مینان چې راځي چې کله ما خپل هغه ته تحفه وړي سور ګل وړي
په ټوله نړۍ کې بیلابیل ګلونه او د ګل رنګونه د یوې خاصې خبرې نښه بلل کیږي مثلا مریم ګل د نجابت او پاکۍ نښه ګڼي نرګس د مینانو د یو رنګۍ نښه دغه راز سور ګل د اورنۍ مینې نښه او ژیړ ګل د نفرت او بدیسیدنې سمبول ګڼي خو په لویه کې ویل کیږي چې ملایم رنګ ګلونه آرام بخونکي او تیز رنګه ګلان لکه سره او ژیړ د هیجان او شوخۍ ښکارندویي کوي هیواد چې د کابل په نوي ښار کې ګل فروشي لري وایي چې ځوانان کوم رنګ ګلان ډېر خوښوي
زیاتره چې راځي دا سور رنګ کې دا ډېر خوښوي سور رنګ دپاره عاشقان دوی بس سور رنګ ډېر خوښوي سپین ګلان زیاتره جنازې او دغ دپاره اخلي
تاسو خپله زیات ګلان له کوم ځای راوړئ
مونږ ته بس نفر خپل لور نه زیات راوړو زیاتره مصنوعي ګلان دي چې د چین نه راوړي او تازه بیا د اوړي دلته افغانستان کې او په ژمي کې بیا هسې کمیافته بیا هغه د مونږ ته د پېښور نه راځي
چپکا کول ملے دا پارا باغ پل تزی میدا میدا قدم را اخل سیتا کل تزی کلا خود دا خو جمل کمر انجان پلوت دا 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 لیا دا سر دیا دا دا مات پلوت دا چل جنو پر سڑک زرخ و لاریم کرا تا و نخان دی مدام بشارم دا خپل دور بخت ایستا و پاوارم
ځوانان ګل تر ټولو خډالی هم غنی هیواد وای چې د ګلانو ډیر پیرون کی ځوانان دي چې یو څنګه یا ګیډی پیری او په مختلفو مناسبتونو کې خپل دوستانو ته ډالۍ کوي
او دا روز اشکان پر روز کې اخلي باز کوم وادي او دوستان غسر یل ته زیات وړي او مریض د پاره او ته ډی وړي کوم سفر دوست لري زه نه راشي بس دوی وړي ورته تازه ګل نه ډیر کار کی مونږ به ډیر کو زیاتر خلک بس یو دانه مغه ډیر خجوړ کی ځان سره وی سي دا د نور ماغه په کشورونو په باغ باندې کوسل د زیاتر ډیر یو مغه یو دانه ګل خلک اخلي دونه نه استفاده کوي او اوس دلته چې دلته بیا ځان ګم سي ګډي جوړي ځان د پاره مستازی زیاتر هغه وړي زیاتر دوه دانه یا درې دانه دا جوړي
یو دستم یا یو څنګه ګل په څو خرڅوي تر
یو دستم خرڅو درې سو می څلور سو مختلفین او وړي غټي او زوګ د نفر چې سره کوم ګټ جوړ کو بس مغه قیمت باندې ته مونږ جوړو خو زیاتر چې بیا وای غټ مونږ ته جوړ کړ دوه سو مشته دی له سو 2000 پورم شته
په ان تازه ګلان ډیر نازک دي سر خرابي څنګه ساتي
او بالکل دا مونږ بس مونږ ته چرازي بس سل دانو کې نو یو 50 دانی به مونږ ته جوړي او هغه جوړ به مونږه اره ورځ لاندې هغه چې دی دا کته کو بس او بو کې خپل ګلدانونه دي او بو کې خي
څومره ورځ تاسو دا ګلان ساتل شي تازه
مونږه تازه ګلونه دا مرسل ګلونه دا چې دی به دا به ډیر وخت استفاده کیږي دولس دی الله سوزي او یگان ګلونه دي دا دوتی ګلونه دي هغه څلو 15 ورځې کار کوي دونه ډیر زیات کار نه کوي او دا مرسل ګلونه چې دی دا به ډیر وخت کار کوي
Thank you. جرمنی کې ځینې څېړونکي وایي د دې لپاره چې خاص د کړه وکړي او مطلب په اسانۍ حافظه ته وسپاري نو ګلاب ګل بوی کړي. دغه څېړونکي وایي چې د ګلابو د ګل بوی کول او د کور په چاپیریال کې د ګلابو طبیعي عطر ان په خوب کې هم د بنی ادم حافظه قوي کوي. دغه راز ویل کېږي هغه کسان چې ګلان روزي له ګلانو سره یو خاصه رابطه پیدا کوي چې که یې تر پښو لاندې هم کړي ګلان وچیږي او خرابیږي نه. عارف هم دغه خبره مني.
دا خبره حقیقت لري که چیرته یو څوک د ګلانو شوق لري او په ډیر شوق مایل سره او د ګلانو پټي ته مثلا خدمت ته ورکته کیږي هغه ګل چې په خام پیږدي هغه ګل له دینه خوشحالیږي رشد کوي. که چیرته داسې یو سړی چې په دې ګل په شوق یا د ګل په معنا یا په قدر یې ونه پیږي خاصتا په دا ګل باندې ورکته سي او د ګل بوټی بیخي سم وچیږي.
ګرانو ځوانانو، ډیر ځله به مو لیدلی وي چې یو څوک ډیر بوخت وي، ټول ورځ ستړی ستومانه ګرځي، خو بیا یې هم زده کړې او نور ورځني کارونه نیمګړي او ناقص وي، او تل دا سودا ورسره وي چې پاتې کارونه به څنګه او څه وخت ترسره کوي. دا ډله هغه کسان دي چې د خپلو ورځنیو چارو د ترسره کولو لپاره منظم پلان نه لري. که څوک غواړي له وخت نه سمه او ډیره ګټه واخلي او خپلې ورځنۍ چارې ښې ترسره کړي نو د پلان جوړول ورته ضروري دي. لکه څنګه چې هیڅ کار بې له پلانه سم نسي ترسره کیدی، زده کړه او تعلیم چې د ځوانانو د ژوند تر ټولو مهم فعالیت ګڼل کیږي بې له یو منظم پلان نه ستونزمن ښکاري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل محمد نبی وایي هر ځوان ته لازمه ده چې د کال په سر کې د خپلو زده کړو او کارونو د تنظیم لپاره کلنۍ څه چې د میاشتې او اونۍ لپاره هم پلان او مهالویش ولري.
د پلان جوړول ډیره ښه خبره ده. هر سړی باید یو دستور ولري، یو پلان ولري چې په هغو تقسیمات مطابق د خپل کارونه مخته بوزي. دا که روزمره د ستونزو سره مخامخ کیږي ده، علت یوازنی ده چې هغه تقسیمات نه لري. که یو سړی تقسیمات، یو ځوان تقسیمات ولري، پلان ولري، هیڅ وخت مشکلات په زیات کېدلی نه شي. ښه مثال یې داسې کېدلی شي چې د کال په حساب پلان ولري، د هفتې په میاشتې په حساب ولري، د ساعت په حساب د خپل تقسیمات ولري، پلان ولري، خپل کارونه مخته بوزي.
د پلان جوړول د ځوانانو د وخت له زیانېدو او عبس تېرېدو مخه نیسي او په دې توانوي چې په لږ وخت کې ډېر کارونه ترسره کړي. مثلا که یو محصل خپل کلنی پلان داسې جوړ کړي چې د ورځنیو زده کړو تر څنګ د یوې ژبې زده کړې ته هم وخت بیل کړي، نو دی به وکړی شي چې د همدې ژمنتیا له مخې هم خپلې ورځنۍ زده کړې په سمه توګه ترسره کړي او هم یوه ژبه زده کړي، او همداسې په بل کال کې کمپیوټر زده کړي، آزاده مطالعه وکړي او داسې خپل نور قابلیتونه وروزی. فیروزه مظلومیر چې د پلان د جوړولو په ګټو پوه شوې وایي چې د تیر کال پلان یې د ځینو ستونزو له امله بشپړ عملي نه شو کړی، خو سږ کال به هڅه کوي چې خپلو ټولو پلان شویو کارونو ته ورسیږي.
په دې تیر شوي کال کې ما لږ څه پلان مې عملي کړای شو. پلان مې دا و چې مثلا کولای اوسم په پوهنتون کې په درسو کې ښه درجه واخلم، چې نسبتا ما دا پلان عملي شو، پنځمه شوم په پوهنتون کې. سږ کال ته داسې پلان لرم چې همدا چې پنځمه یم دا باید ډېره مخکې لاړه شم، اول دویم ته ورسم. زما نقاشي او رسامي ډېره خوښېږي. تیر کال کې مې لږ څه رسامي او نقاشي کوای وشوه، اما په سږ کال کې دا پلان دی چې زه باید کورس ونیسم.
څومره باور لري چې ته به خپل دغه پلان پوره کړی شي او خپلو هیلو ته به ورسیږي؟
مې قاطی تصمیم نیولای نه حتمان په ان شاء الله چې تر نه هني فیصد خو به حتمان وشه.
امان الله وایي چې تل یې د یو پلان له مخې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي، داسې چې هم یې لوړې زده کړې کړي او هم یې د خپل ژوند تیرولو لپاره کار کړی، خو په څنګ کې آزادې مطالعې ته هم وخت پریکي او سږ کال غواړي چې د نورې مطالعې تر څنګ خپله هم څه ولیکي.
کله چې زه د دولسم سم په عالي سویا فارغ شوم، بیا د کانکور از مینه لاره کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته جذب شوم. هلته مې هم د خپلو رسمي زده کړو تر څنګ خصوصي مطالعه هم کوله، کتابخانو ته تلم، زیات کتابونه مې مطالعه کول. همیشه مې د خپلو کارونو لپاره د خپلو تعلیمي او تحصیلي پروګرامونو لپاره منظم پلان درلود، او د خپلو زده کړو تر څنګ مې خصوصي کورسونه هم تعقیبول، د ژبو خصوصا د انګلیسي ژبې د عربی ژبې. که څه هم اوس رسمي دنده لرم، خو په اضافي وخت کې د فرانسوي ژبې کورس تعقیبوم، غواړم چې فرانسوي ژبه هم زده کړم. زه په دې باور یم که څوک غواړي چې په خپلو کارونو کې بریالی تل، نو د خپلو کارونو لپاره باید منظم پروګرام ولري او ډېر کار وکړي، او خپل ټول کارونه باید د پلان له مخې تنظیم کړي. که چیرې پلان ورسره نه وي او اوس لګیا کار کوي، نو اول خو به یې کار څه نتیجه ورنه کړي او ډېر به پکې ستړی ستومانه وي.
امان الله وایي چې ښه پلان هغه دی چې د خپل توان او وړتیا په اندازه چارې پکې په نظر کې ونیول شي، داسې چې کار، زده کړې، آزاد مطالعې، نورو لویو وړو ورځنیو چارو او تفریح ته هم پکې ځای وي. ګرانو ځوانانو، د اونۍ د سندرې د خبرېدو وخت دی، نو دا تاسو او دا هم د اونۍ سندره چې ګرانو ځوانانو خوښه کړې ده. درمنو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و. نور نو زه لینا شریفي تر بل خبرونه درنه اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی. Jana nasta pa waswaso kyu